مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. په سلام پښتونخوا دی غړی کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او همداراز خبرونه هم تاسو ته لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخې یوه نیمه سندره هم تاسو ته په دې غړی کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو ته نشر کوو. خو مخکې تر دې چې دې هر څه تور شو له مجید بابر خبرونه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه به د قبایلو په خوښوي. په افغانستان کې د ناټو کمانډر وایي دغه هیواد کې سختو جګړو د افغان پوځ د روزنې عمل ته سخت زیان رسولی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو یې د ترهګرۍ پر ضد کلک اتحادي ملګری دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر چې د ودری ادم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه د جوړ شوې کمیټې غړي هم د ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال دفر جګړه وویل
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي. اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله راغله به چې کوم شونه موږ ورته به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي. بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي. تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته.
د ودری ادم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې په دې لړ کې د دینه مخکې د باجوړ مومندو او رګزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. د یادې سیمې د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامي لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې غړو سره د ملاقات موقع ورنکړل شو. د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس پاکستان د ودری ادم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنو هیوادونو کې جوړو شو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاری رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د ودری ادم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشین وګرځي. په دغو اسنادو کې راغلي چې د ودری ادم بچی په لندن کې جایداد لري چې د جنوبی امریکایي هیواد پاناما کې د یو قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ په لاس اخیستل شوی. دغه د قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ موسیک فونیسکا د خفیه مالی ادارو او کمپنیانو جوړولو له لارې خلکو ته خدمات ورکوي. خو تېره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید د نواز شریف د کورنۍ لخوا په دې لړ کې هیڅ ډول غلطکاری رد کړې ده او زیاتوي
غیر قانوني کارونه بچو نه کیا.
دی وی د ودری ادم بچو هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د هغوی هر اساسه قانوني ده او په صحیح طریقه ګټل شوی پیسو سره جوړه شوی او د دغو اساسو پر مختګ هم قانوني پیسو سره کیږي. د ودری ادم بچی د دغو اساسو مالیه هم ورکوي نو ځکه دا یو غیر قانوني عمل نه دی. په دغو اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې پکې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خند او ځنډ سره مخ کړي. جنرال نیکلسن رويټرز خبرې ایجنسی ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو تاوړېدلې درنې مرګ جوبلې. د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړي او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکایي جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال ین سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. اوباما وویل موږ د ناټو د پوځي تړون و شپېتمه کلید لمانځو او ناټو به زموږ د ډله ییزې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما وویل چې د اوستولتنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې هم کړې دي. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایی بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیس کې د هیت خارګوټي ته چې د داعش د سخت دریځي ډلې په ولکه کې و ننوتي دي. په سیمه کې یو شمیر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د وستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې خارګوټي په زرګونو اوسیدونکي د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلي دي. راپورونه وایي پرون هر وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمیر ځایي کورنۍ نږدې کیمپونو ته منتقل کړي. په سلګونو نور ملکي خلک له ښاره پلي وتلي دي خو امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې تر شلو زرو زیات ملکي خلک لا هم د جګړې په منځ کې سار پاتې دي. په امبار ولایت کې د هیت خارګوټه د داعش لپاره له ستراتیژیکي پلوه مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ښار په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د رصد په لاره پروت ښار دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مول مجید بابر څخه واوردل. په دې غړې کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو حکومتي کمیټې د خبر ایجنسی ځینې ملکانو سره په داسې حال کې پرون غونډه وکړه چې سیاسي ګوندونو احتجاج کې یو ځل بیا وغوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل شي.
طالب پنجاب له کمیټې را درمي دا نه والی چې پښتانه یو ځای شي.
د جنوبی وزیرستان ځینې استادانو وی مظاهره کې وغوښتل چې حکومت د قبایلی سیمې د سکولونو د بندولو پر ځای هلته خلک تعلیم ته وهڅوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو مسعود قبایلو د واپسۍ دیارلسمه مرحله کې 2000 کورنۍ ستنول کېږي.
په خیر کې چیک پوسټ باندې د تګ لپاره د کرایې پیسې 10000 د سیم په مت کې ملاويږي او د دینه علاوه 25000 به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاويږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو. یوه نیمه سندره هم درته خبرو. موږ سره اوسه اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې په خبرونو کې واوریدل پرون د خبر ایجنسۍ په لوړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د ځینو ملکانو سره غونډه وکړه. دا کمیټې په بیلابیلو ایجنسیو ګرځي او هلته د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه خلکو سره سلا مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلو کې اوسنی نظام د ساتلو غوښتنه وکړه خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وباله او خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو خپله غوښتنه تکرار کړه. فرهاد شینواره په دې اړه رپورټ لري.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهال کې په وډومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نکړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وډومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د قبایلی نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ خو بیا ځنې ولسی وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دینه پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وو وویل
ان شاء الله د فیصله تاسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح تور باندې ټول ته ویلي چې دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی اکثریتي فیصله د ټول ویژنونه چې کوم اکثریتي فیصله را لا با چې کوم کوم شونم نور د لا با وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي بیا با وزیر اعظم صاحب تاسو سره را کوي تاسو باندې سم مسلط کول ولا خبره نشته
په دې موخه موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صداسې شریک کړ
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نیو بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شاملې دل غواړو مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو
خو بیا د جرګهال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند او دیدار عبدالواحد پریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکیوا ټوکړو د انسانانو د وسیدو چې چرته خلکو له عدالت له تاګ لیاره نشته دی بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته دغه له انسان په سترګ نشي کتل موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی موږ مسالې نه حل کیږي موږ صرف یکیوا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو په خیبر پختونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سملی کې نمائندګي چلشی مونږ له عدالت سره صحیح حاصل شي مونږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي
یا د دې وچ د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټه د نوړان د هم د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړي دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړي دي په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي وکیلان او ځدکونکو غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي بیا ځنی قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پرون خیبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتونکي دي له همدې کبله دوی احتجاج وکړ د غلطه ورغلی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت به تر سلا مشورې وروسته ټاکل کیږي خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي دا کمیټې یوازې د حکومت تنخادار ملکانو نظر نه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي د دوی خبرې به وارو
شاوسین شینواری منوم دی د عوامي نسل پارټۍ د خیبری جنسي صدر یم څومره سیاسي ورکر شي هغه د حل نه راپورته کړ او بهر یې راویستو چې دا د ستاسو د پاره دا پروګرام نشته دی تاسو له مونږ په اخر کې موکار کو مونږ ټولې په دې خبره باندې تقسیم کړو مونږ مشترکه موقف دادی چې ګو اف سی آر ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاور د خیبر پښتونخوا حصہ وګرځول شي
زما نو مسده فریده او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق ته مونږ سره رویه چې دا د ایڈمنستریشن دا بالکل غلط وا مونږ د دې شدید مزاحمت کوو مونږ بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه
زمونږ تاج محل فریده د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت نه کټاله پنجاب له کمیټې را درمي دا نه والی چې پښتانه یو ځای شي
زمونږ حسین افریده نه مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټې میټینګ تار غوښتي شو په سرکاري توګه را غوښتي شو کمیټې سره خبرو کول دا نه پرې خو دلته خسدارو راته پوره یو غو درول او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی او مونږ دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو په پکونه را باندې ونیول او بالکل د نه پرې کېږي ګټونه را بند کړي دي د نه دوی خپل دا ځاړه مشران کېنولې او سره خبرې کوي دا غوي رائے اخلي زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي مونږ ته دا قابل قبول نه دي مونږ پر زور مزاحمت کوو مونږ احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو
زما سید کبیر نوم ده او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم نو ډېر د افسوس مقام ده چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر جنسي او د فاټي مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دي او هغه ته درنه د تاک اجازه نه ملاويږي نو په دې باندې مونږ ډېر د غم او د غوسه اظهار کوو
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو.
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د دوشنبه یا ګل پورس د جنوبی وزیرستان ځینو استادانو په ډېره اسماعیل خان کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمو کې د سکولونه په دې نامه نه بندوي چې هلته زده کوونکي کم دي. دوی وویل چې د حکومت دا اعلان سم نه دی او پکار ده چې په قبایلي سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي او د سکولونو د بندولو ضرورت پېښ نه شي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د دریم په تیرې ورځې د سولي وزیرستان واڼه نیمه قبایلي سیمو درزنده او جنډوله استادانو په ډېره اسماعیل خان کښې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موقع د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسي په سختو ټکو کښې وغندله ورټله. دغو استادانو زیاته کړه چې د دغې پالیسۍ په وجه به قبایلیون بې روزګاره په زرګونو طالب علمون د تعلیم نه بے برخه پاتې شي. په دا موقع ځنې استادان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغېدل. مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی سوویل واروی زنی
پاتا سیکرٹر تا میزا دے دے رشنائزیشن مخالفت حکلائی جائی. یو رشنائزیشن پا دی طریقہ کرا دائی چے دے تعلیمی میں یا رشنائی سی سوزون دے دقے پا بنسی چے دے دے دب ٹیکا وی دے دے وکم اس خیمائیت پی. اور یو دا سی رشنائزیشن دائی چے دے دے بچے گیجی دے میزا کولینا ختماوی نکارے ختماوی لازر در میز ساز بردست مخالفت ہاں کرائی جائے اور دا دے پر امانی ہاں ہاں دے 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 چلون سارائی اور دے 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 چکن دانا بیز ہاں مخالفت کری.
دغو استازانو غورا وکڑا چکا دے دو جغ اکومتی لیا دے فاتا سیکرٹریٹ چارواک ونا اور دا دوی با بیا پا غٹ اتجا جلاس پوری کی. سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. بیګا د کراچۍ ښار په ناګن چورنګي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو یولس کلن نجلۍ او دوه د ټرافیک څانګې اهلکار یا سیټي وارډنز وژل شوي دي. پولیس وایي د اهلکارو د متحده قومي موومنټ د سینیټ غړي نسرین جلیل د ساتونکو په حیث دنده درلوده. چارواکي زیاتوي چې لا هم نه ده معلومه چې د دې برید وجه ترهګري، شخصي دښمني او که نور څه. محمد عمران په دې اړه درته تفصیل وایي.
د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د نهې بشپنا وخت مشال ریډیو ته ویل چې وجلې شوې دوه تنه د خاري پولیسو سرتیری و چې ورته سیټي وارډن ویلې کېږي او دا د ضلع حکومت د سوري لاندې کار کوي.
سیټي
وارډن چې دواړه وجلې شوې کسان سیټي وارډن دي. د دوی سره خپل ګاډۍ وي کوم چې د ضلع حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوې دي. دا محکمه ضلع حکومت جوړه کړې چا چې به د ټرافیک پولیس سره مرسته کوله. په دغه حمله کې یو ماشوم هم ژوبل شوی وه او هغه مړه شوې. تر دې دمه لا نه ده معلومه چې د حمله وجہ سدا ځکه چې د سیټي وارډن خپل معاملات هم ډېر دي. د پولیسو په وینا چې د وجلې شو کسانو پیژندګلو د عتیق او عابد په نومونو سره شوي. د ماشومې عمر 11 کاله او نوم یې تسبیحه خودل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري کومېډلې لانه ده قبوله کړې. بل لخته د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر فیروز شاه د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دې ګاډي ډزې کړي. دا په اصل کې د پولیسو ګاډې نه و خو د هغې په رنګ جوړ کړی شوی و. دی وایي چې دواړه وجل شوي کسان لږ تر لږه اته ګولې لګېدلې دي. یو پټک مړ دی او بل هسپتال کې مړ شوی. په لومړي ځل دا وینو چې دلته د پولیسو د موبایل په رنګ ګاډي چلیږي. موږ به د دې پر ضد خامخا کاروایی کوو. د سند صوبې د کورنو چارو وزیر سهیل انور سیال لخوا جاري شوی بیان کې ویلې شوي چې داسې ټول ګاډي به نیولې کېږي کوم چې د پولیسو د ګاډو په رنګ جوړ شوی دی. د ذکر ده چې په کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستو په ښار کې تر ډېره حد امن پر ځای شوی. خصوصا د وړاندې د رینجرز په چوکو حملې شوي او بیا د پولیسو په تاڼو هم بمونه غورځولې شوي وو. نیم فوجي ځواک رینجرز څو ورځې وړاندې دا دعوه کړې وه چې په دغه حملو کې د ښار یو سیاسي ګوند ککړ دی. خو لا تر دې دمه یې نور معلومات نه دي خپاره کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجون د سره نست دا
غلط فهمی رچ په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی.
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا ځمون کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د رجسټرډ مسعود قبایلو کډوالو د واپسې دریمه مرحله پیل شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وای چې خوښه وزره کورنۍ په دې مرحله کې خپل سیمو ته استول کیږي. داغه په خبره په خیرګی چک پوسټ پتلونکو کډوالو ته ځینې سامانونه او نغدې پیسې ورکول کیږي. نوموړی سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې د بیکرشو خلکو د واپسې د دې مرحلې په اړه نور تفصیل غوښته ده.
تما د واپسی مرحله دو دا دیار لسمه مرحله دو د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو دنا مخش دولس مرحله تر شوی دی. اندراج شروع دی په پی کمپاوند شه دا د سلیرويشتم تاریخ نه شروع شوی دی. اندراج نن اخرینه ورځ دو په ضرورت و کدی شي دغه ش بیا یو توش په مزید ها خلک ته موکا ملاو شي.
دغه مرحله د پاره تر اوسه پر سومره کورونو اندراج کړای دی.
تر اوسه پر وزرا خندانونو اندراج کړای دی د واپسی د پاره. دا په وزر نه چې د پاسه خندانونه اندراج وشي نو دا خندانونه به ان شاء الله واپس لګو.
دا کورنۍ به کله د کوم ځای نه روانېږي؟ آیا داسې سیمه کلی او کورونه هشتا دی چې کومو ته قبایلون په دغه مرحله کې شي په اول ځل ورلېږدول شي؟
دا کډوال چې کم دی دا به ان شاء الله د خیرګي چې کم زمونږ د اف آر او د ډیسټریکټ ټانک منځ د خیرګي چک پوسټ د دې ځینه وه د یولسم تاریخ نه ان شاء الله دا کډوال خپل خپل علاقې ته روانېږي. اوس پورې چې کم زمونږ د جنوبی وزیرستان مسعود ایریا درې تحصیلونو ته خلک تلای وو په دې کې نوې علاقې چې دا دې ځلې کم خلک ورته واپس کیږي. په دې کې لدا تحصیل، مکین تحصیل هم پکې شامل دی. دا بالکل نوې علاقې دي او دې ته په اول ځل باندې د کډوالو واپسي بکیږي.
د واپس تک په وخت باندې قبایلانو سره کومې شګړې کیږي؟
دا کډوال چې کله ځي نو دې ته په خیرګي چک پوسټ باندې د ترانسپورت یعنی د تګ د پاره د کرایې پیسې لزره د سیم په مت کې ملاویږي او د دینه علاوه 25 زره به دوی ته د واپسی ګرانټ هم ملاویږي. هغه نه علاوه چې دوی کله واپس لاړ شي نو هلته به دوی ته غیر خوراکي شیونه تامبو ټول کیټ ورته به 6 ګمټه دا به هم په واپسی کې ملاویږي. چې کم رجسٹر خاندانونه دي هغه ته به شپږ میاشتې راشن هم په واپس ایریا کې هلته ملاویږي.
پسیما کشید دے کڑکے جنو آلاتو پوجا یو شمیر قبائلیون مزور شوی دی. آیا دا مزورون با ہاں پا نظر کے ساتل شی؟
دا اول زل دائی چھے مونگ پا کیم کے دا پروگرام شروع کڑائی دائی چھے کم مزور خلق تائی آغے تبا ان انشاءاللہ آغے چھے کم ضروریاتی لکا مثال کے طور پر ویل چیئر دا با مونگ پا کیم کے ورطا یخوی او چھے کم مزور خلق تائی آغے تبا پا کیم کے دا شوینا ملاوی گی چھے دا زان سر اخپل اخپل علاقے تا واپاس یوسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی سلام. پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې یو سندره د نغمې په غږ کې ورو
لالی بم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونو د لنډیز وخت نه نیمې بجې شوې دي. رازیل مجید بابری واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر اوس په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال دفر جګړه دا خبره کوله. د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشین وګرځي. په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي کمانډان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو او افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خند او ځن سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناتو د امریکا د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونه پرون د ناتو له سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. فوزی کمانډانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایی بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیت خارګوټي ته چې د داعش ته سخت دریځي ډلې په ولکه کې ورنوتی دي. په سیمه کې یو شمیر کمانډانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د وشتو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي.
اوریدونکو له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان د نننیو زینو رسپانو د ادارو غټی کوي.
ایکسپریس رسپانه خپل د ری کلی کی خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې درې ورځې راځي روان بارانونو کومه تباہی کړي. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. ادارې ساتي وي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره سکه دیشول پاغي کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سېنټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوببندې جوړولو کې پاتې راغلي دي. کدوی سې اقدامات چت کړي وینونن به اولس مشکلات او تباہی ښکار نه وي. ادارې مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غرزیدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادي د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه دا چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټول هلې ځلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وايي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې د تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر کراچۍ په شمول سین بلوچستان کې ځمکني ولي ټیویلونه د سمکه لاندې د خوګو او ذخیره په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او لابونو لوجه ختمیږي. ادارې اخیری کلی کې د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي وکړه کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیره کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی کې نه وخت په تیروي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې یقینا د قدرتي آفتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده. خو خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانی سه حالات لوجه دي او څه زمون لوجه. ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي ویل لپاره ستیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي. خو کوم منصوبه بندي شوی نو مخنیوي کېدې شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثر شوی دی. باید چې د دې کومک وکړي شي او د چا کورونه چې متاثر شوی دي هغه ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د سزند موعظه دی ورکړي شي. آج پرسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخستون کې د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړي دي. ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د امن او امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخستي بلکې د صوبې معیشت هم متاثر شوې ده. د شان په سړکونو د جرمونو شر کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخستون کې ټلیفونونه د بیت مینانه وجه جوړیږي. ادارې اخره کلی کې په کار ده چې صوبو او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړ کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه‌کار په اطمینان خپل پیسې ولګوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ری د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو په ژوندۍ بڼه هم اوریدئ شئ او لا غزه د ځان د پاره ډاونلوډ کولای هم شئ. وس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبرلانو د خوندیتوب یو اداره په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې خبرلانو ته په ورپی کو ستونزو اندېښنه کوي. دوی وایي د پاکستان حکومت باید د خبرلانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغان میرمنو ته په ورپی کو مشکلاتو لیکنه کړې او د هغوی د حقونو په خوندي ساتنه یې زور راوړی دی. په لیکنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزور دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه ورو
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورت کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې تر او یو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمہواري منونکي ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړه کې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وای دوی په دغه هیواد کې د جرنالیستانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوه کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وای په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو جنایتکارو جنګسالارانو پوځ او استخباراتي دارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور په خوشوا هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چانو په خبریالانو گزارونه وکړل او د یو نیجی ټلویزیون گاډی ته هم اور واچو. د دغه مظاهره چانو ویناوا چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وای ریاستی او غیر ریاستی ادارې غواړي میډیا د دوی د خوخی رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتی چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په لسمه نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چانو یو جنۍ پر خونده ملکزاده پردي وجله چې یو ځای امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسی لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزورې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان چوپاړي به شک چوپاړي
ډیره سخت راغلي تیر هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری مخکې تر دې چې نور ریپورټونه تور شو راځي د فرهاد دریا په غږ کې وسندرور.
This
سپین کمیس گلانه د مظلوم وینو تاس کی ملنگا واس په چله و دی و سرانجلی ملنگا واس په چله و دی و سرانجلی پکلی کنن بات د اسرافیل شپله والا بیگا کوم چاوش دله و دی و سرانجلی بیگا کوم چاوش دله و دی و سرانجلی بیگا تر غله و دی و سرانجلی اسمان پر و دله و دی و سرانجلی اسمان پر و دله و دی و سرانجلی
اوریدونکو د فرهاد دریا په غو کې مو سندره اوریده. سلام پښتونخوا خبرونه کې له مشال رډیو مګورې د جرمنی وی ورسپانې او د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم وی ادارې هغه اسناد خبره کړې دي چې پکې خودل شوې د نړۍ ځینې سیاستوال او تجاران په خپلو هیوادونو کې لټکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په ځینو نور ملکونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ترڅنګ د دغه ګوند ځینو نور سیاستوالو او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم اخیستل شوی دي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیر ورځ په یو پریس کانفرنس کې پر وزیر اعظم او دغه په کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو تورونه رد کړي دي. په امیر سهل په دې اړه رپورټ لري.
د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه خي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، دا کاغذونه په پاناما کې د موساک فونسیکا په نوم له یوې قانوني ادارې پټ کړي او بیا یې یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته سپارلې دي. د جرمنۍ ورځپاڼې دا کاغذونه د تحقیقاتي بریالۍ نړیوالې ادارې آی سی آی جی ته ورکړی دي. آی سی آی جی بیا په اته اویا هیوادونو کې له سلو څخه له زیاتو رسنیزو ادارو سره یو ځای کار کړی او بل اخره د اپریل پر دریمه نیټه دا کاغذونه خپاره کړل. کاغذونه یا اسناد ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره په اداري فساد د ګټل شویو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي. دا کاغذونه ښیي چې په څه ډول د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو او مشرانو لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده نږدې ملګري، د آیسلینډ وزیر اعظم، د سعودي عرب بادشاه، د متحده عرب اماراتو د ابوظبي امیر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پټې کاروباري سوداګانې کړي دي، له ټیکسونو او مالیو یې ځان ژغورلی دی او خپلې پیسې یې داسې ځایونو ته انتقال کړي دي چې هلته مالیې یا ټیکسونه ورنکړي. د موساک فونسیکا په نوم د قانوني چارو اداره وای ل شاوخوا څلور لسیز راهیسې فعالیتونه کړي او یو ځل هم جزایی یا سزا شوې نه ده. دا اداره وای هیڅ ناقانونه کار نه دی کړی او دا چې هر وخت چې چارواکو ورڅخه معلومات غوښتي دوی ورکړي. په برتانیا کې د ټکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه او لیکوال جان کریستنسن مشال راډیو ته وویل د پاناما کاغذونو په نوم د دې رازونو افشا کېدل هسې معنی لري لکه څو کاله مخکې چې د امریکا استخباراتو یوې ادارې کارکوونکي ایډورډ سنوډن رازونه افشا کړي ول. دی وایي زما په نظر د پاناما کاغذونو په ډاګه کېدل زموږ د عصر له تر ټولو لویو افشا شویو رازونو څخه یو مثال دی. دا په ټاپو یا جزیره کې له نړیوالې قانوني ادارې څخه د کاغذونو پټېدو او په ډاګه کېدو لومړی تر ټولو لویه پېښه ده. دا ډېره حیرانوونکې پېښه ده. په میلیونونو کاغذونه په ډاګه کړل شول او لا هم ښکاره کېږي. په افشا شویو پټو معلوماتو کې یوازې سیاستوالان نه دي شامل بلکې د ګرد نړۍ کاروباریان او نور دولتمند خلک پکې شامل دي. زما په نظر د دې رازونو افشا کېدو سطح یا کچ د ایډورډ سنوډن له افشا شویو رازونو سره پرتله کولی شو ځکه چې دا د نړۍ د پېژندل شویو خلکو د هغې درغلۍ ښکارندوی کوي چې تر لسیزو روانه وه. پوښتنه دا ده چې د نړۍ پېژندل شوي او شتمن خلک په څه ډول کولی شي چې له مالیو یا ټکسونو ځان وژغوري او یا له خپل هېواده بهر کاروبارونه جوړ کړي او هیڅ کس ترې خبر نه وي. بی بی سي وپاڼه وایي له ټکسونو د ځان ژغورلو څو طریقې دي. په دې کې یوه د شیل کمپنۍ یا پټ شرکت جوړولو ده. د دې طریقه داسې وي چې یو شتمن کس د بل کس یا د نورو کسانو په نوم په یوه داسې هېواد کې شرکت جوړوي چې هلته دا ډول کاروبار ناقانونه نه وي. په نړۍ کې اکثر هېوادونه چې ټاپو وزمه دي یا جزیرې دي هلته دا کار کېږي لکه قبرس، مالټا او یا هم پاناما. په دې هیوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسیکا د شتمنو او پیژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالی مرکزونو ته یو پوښ جوړوي. په بله معنی د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي. جان کریستنسن وایي د ګرد نړۍ په هیوادونو کې له ټکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. دی وایي په هر ډول حالت کې له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. که داسې معاملې عدالت ته ورشي نو ناقانون ثباتیږي. زما په نظر خلک پوهیږي چې کله څوک په نورو هیوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي نو هغوی پوهشي چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی. نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالی مرکزونه هم ناقانونه وي. او که څنګه کریستنسن وایي د خپګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هیوادونو کې جوړ وي یا یې د جوړولو اجازه وي هغه ناقانونه نه وي.
دی وایي د خپګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوي شرکتونه قانوني وي. اصلي مسأله دا ده چې د پاناما په څیر هیوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پیژندګلوۍ غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسیکا په څیر قانوني ادارې یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجسټروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کېږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټ وي. دا په جزیرو کې د جوړو شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي. د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز، د زوی حسن نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي. د ټکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کریستنسن وایي د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښایي په هیوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي چې د دې ډول کارونو مخنیوی وکړي. د ده په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچ یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغېټې خبريږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې د بیوزلۍ کچا لوړ شوې ده او د ثبات لپاره باید غریبۍ کچا راټیټ شي. ښاغلی غنی نن له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بېوزلي له ناامنۍ سره مستقیم تړاو لري او د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 6% څخه 9% ته لوړه شوې ده. دای وی بی وسلی زیاته شوه د 2013 څخه تر 2014 کال پورې بی وسلی ل شپک سلويخت او څخه 9% تلوړه شوه ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. دغه ځواکونو وته د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات دراوستلو لپاره ضروری ده چې د بی وسلی اندازه راټیټ شي. کڅه هم د لومړی ځل دی چې په خپل ولسمشر په افغانستان کې د بی وسلی د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او ورسا پر اتلونکو غونډو کې بعد د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبري وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او ورسا په غونډو کې د خپل لومړیتوبونو په اړه مفصلي خبري وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دوی وایي افغان حکومت یو شمېر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیايي هغه چارو مالی تمویل وکړي چې خلکو ته نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، لیوي خوا به خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستي وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بې وسلې له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بې وسلې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسي او سرویګانو خودلې چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکو په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د ناراضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو ماشوم زینو وسلوالو تختولی و او د هغه د راخوش کولو په بدل کې د هغه لپلار ډېرې زیاتې روپۍ غوښتلې، خو اوس چارواکي وایي چې پرون یې دا ماشوم را پیدا کړی دی او ځینې کسان هم په همدغې تړاو نیولی دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د انسان تختونکو لمنګولو څخه را خوش کړی شوی 15 کلن زلمی احمد ولید چې د ننګرهار د طب پوهنځي د استاد ډاکټر محیب الله شینواری زوی دی، د ننګرهار چارواکو د دوشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د خبریالانو او یو شمېر مدني فعالانو په وړاندې خپلې کورنۍ ته وسپاره. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د دغه پیښې اصلي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نن موږ وکولای شو د جناب ډاکټر صاحب نوې ځوان بچی چې تقریبا د 35 شپو را په دې خوا د جلال آباد د ښار د دریمې ناحیې څخه اختلاف شوی و. موږ وکولای شو چې نن د اختلافچانو د منګولو څخه خلاص کړو. ځینې عاملین راسره شته، خو هغه اصلي عاملین چې مستقیما د په عملي اختلاف کې لاس درلود د هغو په تصګیري کې به هم ډېر ژر اقدام وکړو. دا قضیه تر ډېر مخفي او جدي کوشش لاندې ده، ډېر توضیحات نشو ورکولی.
ډاکټر محب الله شینواری وایي چې د زوی د راخوشي کېدو په بدل کې ترې نه $1,000,000 غوښتنه کېدله.
د اختلاف چانو تقریبا د مانا $1,00,000 غوښتل. زه فکر نه کوم چې دا به د چا د توانه پوره وي. کنه
په دې وروستیو څو میاشتو کې په جلال آباد ښار کې د انسان تختونې پیښې زیاتې شوي چې د ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د خلکو دا اندیښنه د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له چارواکو سره شریکه کړه.
د امنیتي موظفینو نه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوي کې باید خوټلي ګامونه واخلي. طبعا به د دوی تر شا داسې څوک وي چې هم تخار کې اوسېږي، زموږ استاذ تر څنګ دي. هر څوک کې وي، که هغه زورواکی وي، کمواکی وي، که د هرې طبقې سړی وي، امنیتي مسؤولین په دې مکلف دي چې ونیسي.
د دوی د اندېښنې په وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل
دا به ډېره کمزوري وي چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې ښار کې اوسېږي او مصالح کسان لري او هغه د اختطاف کوي او موږ د هغه ته ګورو. مهمه دا ده چې باید شواهد ولرو او اسناد ورباندې ولرو. هر څوک چې وي هغه به قانون منګولو ته راکش کېږي، په دې مطمئنه اوسئ.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال شیرزاد وایي چې د تیرو دریو میاشتو په دوران کې له دوی سره د انسان تښتونې لس پیښې ثبت شوي وي چې دوی په دې توانېدلي دي چې 15 هغه یې کشف کړي او تښتول شوي کسان کورنیو ته وسپاري. د ده په خبره چې په همدې دوران کې 15 تنه سړي تښتونکي هم نیولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي. که چیرته تاسو غواړئ زمنګ په خبرونه کې برخه واخلئ نو په ژوندۍ بڼه هم راتللی شئ، ټلیفون کولای شئ، هم درس تاسو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼې ته ورشل تخپل تبصره ولیکي یا موږ ته خپل میسج یا پیغام راولېږي، او د مشال ریډیو له فیسبوک پاڼې څخه تاسو دا هم کولای شئ چې زموږ خبرونه د ریپورټونو، تصویرونه او ویډیوګانې چلته شته دي هغه د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ، او هیله ده چې موږ ته ووایئ چې موږ خپلې خبرونې نورې څنګه ستاسو لپاره ښه کولای شو. په سلام پښتونخوا غړی په دې اخره کې راځي و بل سندره ورو د شفیق مرید په غا کې په بل غړی کې بیا موږ له تاسو سره هیله ده چې را سره اوسئ.
Thank you. Yo me